ستړي مشه احساسو قربانه من از شهید لوی خیبر پختونخوا کې چې د میرمنو په اړوند بغږی ګو تاسو ته هر کله وایم نن د مارچ 14 منیټه ده د جمعې ورځ ده او کال دی 2015 د یوناما مشر خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نړیوالې ټولنې سیاسي تعامل د لږ پرمختګ سبب شوی دی خو تر څنګ دا هم ویلي دی چې د طالبانو د حکومت په حکله د نړیوالې ټولنې ناهیلي توب مخ په ډیرېدو دی دا څه معنا لري په دې به هم بحث کوو بل پلو ته جنایی جرمونو نړیوالې محکمې د ښځو او نجونو پر ضد سیستماتیک جرمونو ته رسیدنه کوي او د طالبانو مشرانو د نیولو غوښتنه یې هم کړې ده دا څومره یو لوی پرمختګ دی د افغانو میرمنو دپاره آیا دا یوه لاسته راوړنه ده د دوی د مبارزې لپاره او که نه په دې به هم بحث لرو بل دا چې دا اساسي ګام آیا یو پیاوړی پیغام دی او که نه دی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په حکله نامحال طالبان د روم اساسنامې لاندې د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد جرمونو باندې تورندي کوم چې د غړو هیوادونو دنده ده چې د بین المللي جرمونو مسؤول کسان سزا کړي خو بل لور ته د ټولو خبرو باوجود افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې ویلي دي چې د روژې د میاشتې د پیل راهسې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ښځو په ګډون په عام مازار کې لږ تر لږه دېرش کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي په همدې موضوع به خپلو میلمنو سره بحث لرو هیله ده چې زموږ سره په خپرونې کې تر پایه مل پاتې شي لنډې دمې وروسته راځو او د خپلو قدرمنو میلمنو سره به بحث پیلو یا هم ستړي مشه خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم د ملکیا محمد مننه کوو از موږ سره په پروګرام کې ملګری شوې ده اغلې مینا اکبری چې خبریاله او مدني فعاله ده ستړي مشه په خیر راغلی اغلې اکبری
سلامونه منځ جنې تا ته او تاسو د دې خپل پروګرام و ټول لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه ډیره زیاته مننه چې موږ خبرونه تر وبللم
وعلیکم السلام او ډیره زیاته مننه اغلی اکبری بیا هم د افغانو میرمنو په وروستیو ننګونو په وضعیت او پرمختګونو باندې غږیږو افغان میرمنې د تیرو درېنیمو کالو راهسې مبارزه کوي او غواړي چې خپل هغه بایللي حقونه بیرته ترلاسه کړي کوم چې طالبانو ترې اخیستی دی د وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې په د افغانستان په اړه وه او هغې کې کومې خبرې چې شوې دي هغې کې ویل شوې دي چې د طالبان د حکومت سره د نړیوالې ټولنې کوم سیاسي تعامل چې وو هغه د لږ پرمختګ سبب شوی دی او دوی سخت ناهیلیتوب هم په دې اړوند ښودلی دی دې دریسته تاسو څه غبرګون لرئ چې دغه د ملګرو ملتونو دغه بیان څنګه دی د یوې افغانې میرمنې په توګه تاسو دغه ګام ته څنګه ګورئ
منزه جانې همیشه د افغان میرمنو د حقونو پاک لباندې کوم ظلمونه چې په افغان میرمنو باندې د نه په افغانستان کې روان دي د دې پاک لباندې نړیوال ټولنې ډیر زیات د بشري حقوقو نهادونه چې کوم دي دی رقم په بیل بیل ډول سره خپل دریزونه خوده لیدي ځینو منفي ځینو مثبت هر یو په خپل حد سره خو متاسفانه دا دریزونه صرف د یو شعار په ډول باندې وای دوی صرف وای چې سبا ورځ دوی دا بهانه پاتې نشي چې ګوري نړیوال ټولنې د بشري حقوقو نهادونه څه ونه کړل څه ونه ویل نو دا مکتب صرف یو شعار ښکاري نړیوال ټولنه وغواړي او که د بشري حقوقو هغه نړیوال نهادونه چې کوم دي هغه یې وغواړي واقعا په دغه سیناورین چې کوم په افغانستان کې د غواړي په دې کې بدلون راولي او یو مثبت ګام اوچت کړي نو دوی باید په عملي ډول باندې یو ګام اوچت کړي تر څو چې موږ په دې باندې باور وکړو چې واقعا نړیوالې ټولنې زموږ لپاره یو عملي ګام اوچت کړو نړیواله ټولنه وغواړي سل فیصده کولای شي چې اوسنی حکومت باندې فشار راوړي یعنې انجونو مکاتب په اخلاص کې انجونې میرمنې وکولای شي تر څو چې دوی اجازه ورکړي او کار ته لاړ شي خو هغوی نه غواړي دا چې نه غواړي نو د فردي تر شا شاید ډېر لاملونه کېدلی شي نو بیا هم دا مونږ صرف یو شعار ګڼو چې دوی د سیو سویل دي، نو زه
اغلی اکبری خپل اوس چې غوډه کې کومه خبر شوې دوی په خپل هم ملګری ملتونه وایي چې د طالبان حکومت سره نړیوال ټولنې ډیر سیاسي تعامل کړی دی، یعنی دوی سره مرسته هم کړې ده، دوی سره غږیدلیم دي، خبرې هم کړې دي، او همدغه یو لامل شوی دی چې دوی ډیر لږ پرمختګ وکړي د میرمنو د حقونو په لړ کې. آیا تاسو ګڼئ چې اوس دوی دا احساس وکړي چې دغه پرمختګ چې نو شوی، آیا تاسو ګڼئ چې دغه تعامل به اوس کم شي، سیاسي تعامل کم چې د طالبانو د واکمنانو سره تر دې دمه شوی دی؟
منځ ځان یو وزګوري کوم غو تاسو وګورم په دغه سو کلونو کې ټول هیوادونو نړیوال ټول وای چې موږ طالبان په رسمیت باندې نه پیژنو او نه یو پیژنو، یعنی سم د طالبان ډیر لوی لوی غوندو ته ربلل کیږي چې په هغه کې یو میرمن هم نه وی، یعنی س دوی ولې د طالبانو هغه شرطونه مني چې واقعا باید ونه منل شي. نو دا هم څومره چې دغه هیوادونه طالبانو ته لا مخه ورکوي، نړیوال ټولنه څومره چې هم طالبانو ته مخه ورکوي، د دوی سره څومره چې خبرې کوي هم دغه عمر د طالبانو په ګټه ده. دوی له دې څخه یو نوړې استفاده کوي، دوی فکر کوي چې موږ نو پر رسمیت پیژنل شو یا د خپل کوم ضد چې موږ کړی د دې خزو په وړاندې باندې کوم فائدې چې موږ وځه کړی دي د حتمان خدي وګوري چې ټول موږ سره خبرې کوي، موږ ته مخه را کړی ده، موږ سره په ډیرو لوی لوی غونډو کې ګډون کوي او لا هغوی د دې کوشش کوي چې زموږ سره خبرې وکړي او زموږ سره په یو ډول باندې تعامل وکړي. دا د طالبانو په ګټه باندې ده، خو که نړیوال ټولنه طالبان بالکل پسند نه کړي، قطر ځنې نور هیوادونه طالبان غواړي غونډو ته دوی د تداوی لپاره ځي، نو دغه هرڅه باندې باید بندیز ولګېدل شي. چې بندیز پې ولګول شي بالکل ارزښت ورنه کړل شي، غونډو ته ونه بلل شي، دوی ته نږدېوالی ونه شي، نو دوی په هغه صورت کې دوی خپل بل مخ مختار وخی چې هو موږ کوم څه چې موږ وکړل هغه واقعا د کړنې نه ول نتیجې ورنه کړې، زموږ دی پالیسي دوی خپل پالیسي ته بدلون ورکړي په هغه صورت کې. ولیکن همدغه نړیوال ټولنه همدغه ځینې هیوادونه دي چې طالبانو ته مخه ورکړه، نن ورځ طالبانو تر اوسه پورې خپل پامغه کړنو باندې ولاړ دي او پامغه پالیسي باندې روان دي، ځکه چې دې پالیسي رنګ ورکړی ده، دوی ته ډیره زیاته ګټه رسولې ده. د دې په ځای چې دوی یو لار خپل کړي نړیوال ټولنې ته، هغه هیوادونه چې مهم رول لري په افغانستان کې، هغوی ته دوی ځان ورنږدې کړي، خو متاسفانه هغوی دوی ته مخه ورکړی ده. د تداوی لپاره دوی هغو هیوادونو ته ځي، د کلچ په افغانستان کې ورباندې فشار راشي دوی هغه طرف ته ځي. باید په دوی باندې د ټولو ځایونو ویزې بند شي، په دوی باندې په هیڅ صورت باندې باید تعامل خبرې دوی سره ونه شي، بلکې باید په دوی باندې فشار راوړل شي تر څو چې دوی خپل دغه پالیسي ته بدلون
ورکړي. ناغلی اکبری ډیر مهم بحث روان دی او په دې بحث کې دا به هم ورسره جوته کوچی، اوس د جنایي جرمونو نړیواله محکمې د خزو په وړاندې چې کوم جرمونه طالبانو تر سره کړی یا د دوی پر ضد کوم سیستماتیک جرمونه دوی بللې دي چې کړی دي، دې ته به دوی وایي چې رسیدنه کوي او د طالبانو مشرانو نیولو غوښتنه هم پکې کړې ده. خو تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه خبره به دغه ګام به تر کومه حده عملي شي او طالبان به تر کوم حده د دوی څخه به حساب اخیستل کیږي؟
منځ ځانې اوس مهال چې موږ په افغانستان کې د جنایي جرمونو خبره وکړو، نو دا ډیر یو لوی بحث ته متاسفانه په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیخې ډیرې زیاتې شوې دي. نو منځ ځانې زه به یو مثال درکمه چې پوره زموږ تاسو هر ورځ د خبرونو سره سروکار ده ګورو، هر ورځ موږ د نن د افغانستان څخه خبرې ګو چې په هر ولایت کې 15 کسان، 10 کسان، 2 کسان میرمنې سړي دوی نسی په دروي وي یا بيخي دوی نیول کیږي مړی او ژوندۍ ورکیږي، یا کده څه مسائل وي چې مثلا یا د طالبانو او د ځینې کسانو ترمنځ وینو طالبان خوشی کیږي او هغه هم کس بیچاره غرق ده یا څنګه کیږي او یا هم زندان ته چول کیږي یا مړی ژوندۍ ورکیږي. نو متاسفانه الته دا مسائل به خډیر زیات شوی دي. زه دا وایم کله چې دی وی انجلی ګنای او دا یو مثال ده، کله چې دی وی انجلی ګنای او طالب هم ورسره ګنای، نو انجلی بیچاره سانسر کیږي نو د طالب ولی پری خودل کیږي تر څو چې ژوند وکړي، نو کدی غواړي عدالت تر سره کړي او باید قانون څخه استفاده وکړي. دوی څه حق لري چې یو څوک سنگسار کړي، یا دوی څه حق لري یو څوک مړ کړي، دوی څه حق لري یو څوک په درو باندې ووهي؟ قانون شته، زندان شته، دوی باید هغه پلي کړي. متاسفانه په افغانستان کې جنایي جرمونه دا پیښې بیخي ډېرې زیاتې شوي، بل خصوص په دې وروستۍ دا یو میاشت دوه میاشتو کې چې زه خبرېږم او په خواره رسنیو کې ګورم بیخي ډېرې زیاتې شوي دي. که په طالبانو باندې فشار را نه وستل شي په دې برخه کې چې د جنایي جرمونو مخه باید ونیول شي، نو زمونږ هیواد به په ولایاتو کې به بل خصوص دا به د یو ډېر لوی ناورین سره مخامخ شي. داسې یو حالت به راشي که اوس د دې مخه ونه نیول شي، نو هغه وخت به بیخي حالات د کنټرولېدو نه وي، چې دوی هر څه وغواړي چې کنټرول کړي نو له کنټرول څخه به وتي. نو زه له دغه ځای څخه بیا هم له دوی غواړم نه، ځکه چې له طالبانو څخه څه غوښتل کېږي نه، هغوی خبر نه مني، په دوی باندې غږ کوم چې تاسې باید داسې یو پالیسي، داسې یو ډیپلوماسي مو جوړه کړئ چې حد اقل وکولی شي، هم ستاسې په خیر چې وکولی شي حکومتداري وکړي، هم د ملت مو در په دره کړه، زمونږ ځوانان زمونږ خویندې مو در په دره کړي، زمونږ نوی نسل مو نابود کړه. نو که دوی خپل دغه ناوړه کړنو مخنیوی ونه کړي، زمونږ افغانستان به د ډېر یو بد حالت سره مخامخ شي چې اوس هم دی متاسفانه.
ښه، آغلي اکبري، تاسو اشاره وکړله دغه کوم سزاګانې چې ورکول کېږي په مازر کې افغانو میرمنو ته، خپل د افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې چې کومه ستره محکمه ده، د هغوی په ویب سایټ باندې لیکل شوي دي چې کوم شمیرې چې دوی شریکې کړي دي، البته د کابل او نورو ولایتونو په ګډون چې په هغې کې ډېرې ښځې هم شاملې دي، چې د روژې د میاشتې پیل راهسې دا څو ورځې وړاندې وو چې لس ورځو کې دننه دوی دیرشو کسانو نه هم زیاتو کسانو ته بدني سزاګانې ورکړي دي، پام مازار کې په درو وهلي دي. دې ته تاسو څنګه ګورئ دې مسلې ته چې کله چې واک د طالب وي او په یوې ټولنې کې چې هلته اوس دا مهال اساسي قانون شتون نه لري او عدالت ته میرمنې لاسرسی هم نه لري، نو په هغې کې به آیا د یوې میرمنې سره انصاف کیږي او که نه به کیږي؟
بالکل انصاف نه کیږي منظر جانې، بالکل انصاف نه کیږي. داسې پیښې هم شته چې ثبت شوي دي، ویل کیږي چې مخکې ما یو مثال هم ورکړو چې که د یوې میرمنې او د یو طالب ترمنځ چې متاسفانه د یوې میرمنې له مجبوریت څخه چې هغه کونډې وي، هیڅ کوم محرم په کور کې نه لري، صغیران ورپاتې وي، کار خو نشي کولی، خیرات وغواړي ښایسته وکړي، نو له ډېرې مجبورۍ نه دوی د میرمنو له مجبوریت څخه استفاده کوي، د هغوی سره مثلا ناوړه استفاده ترې نه کوي. وروسته له هغه نه چې کله طالبانو چارواکو له خوا څخه دوی نیول کېږي، میرمن سنگسار کیږي، میرمن په درو باندې وهل کیږي، میرمن د سلګونو کسانو په منځ کې په تیږو باندې وهل کیږي، ټولو ورباندې اشر شروع کړی وي. خو نارینه چیرته ده؟ هغه نارینه ولې نه سنگسار کیږي؟ څنګه چې څو ورځې مخکې موږ ټولو به دغه ویډیو کتلې د یو طالب د هرات موضوع چې کومه ده، نو جلی سرنوشت سو او د هغه نارینه سرنوشت سو. نو دوی که غواړي عدالت پلی کړي، نو دوی باید د اساسي قانون په بنسټ باندې، د هغوی په اساس باندې دوی باید یو چاته جزا ورکړي او مجرم خپل هغه جرم باید ورسیږي ورته. زندان د څه لپاره ده؟ دوی باید حد اقل زنداني کړي وای، یا یو بل ته په نکاح کړي وای، لاړ شي خپل ژوند وکړي. همداسې نورې د حل لارې شته. ته څه رقم کولی شي چې یو حکومت یې ځان ته یو چارچوکات نه لري چې ته مجرم ته په کوم ډول سزا ورکړې، بې حق ته یا حقدار ته؟ نو متاسفانه دا پیښې بیخي ډېرې زیاتې شوي، یو خو دا پیښې ډېرې شوي دي منځه جانې، بل دا چې عدالت نه پلي کیږي، یو طرف ته جزا ورکړل شي بل طرف خوشي شي.
اخلي اکبري، که د دغه بدني سزاګانو چې په عام مازر کې مونږ لیدلی دي، ویډیوګانې راځي په ټولنیزو رسنیو باندې هم شته او تل موږ ګورو، تاسو اوس د یوې تازه قضیې خبره هم وکړه کوم چې هرات کې شوي وه، او دا ویډیوګانې ډېرې وایرل شوي وه هم وې او په رسنیو باندې وې، خلکو به لیدلی وي. خو د دې نه وړاندې هم موږ ګورو چې پا په عام د لوبو استودیومونو کې داسې ځایونو کې دغه سزاګانې ورکول کیږي، په زورګونو نارینه راغونډیږي او هلته د یوې افغاني میرمنې دغه سیل یا تماشا کوي چې هغه ته کله سزا ورکول کیږي، او هغه سزا هم په داسې یو طریقه چې موږ په دغه ویډیوګانو کې کوم چې لیدل شوی دی، دغه میرمنه د لاسونو نه د پخونه نیول کیږي، پړ مخ پرې واسل کیږي، په مزکه باندې او بیا دا په درو باندې وحل کیږي، د دې پملا د دې پښا په داسې ځایونو چې خپل طالبان د خزو غږې عین محرم ګڼلې دي او دای د نورو د لپاره حرام بللې دي. خو بیا په دغه سی وخت کې تاسو د افغانیت لهازه کدی ته وکتل شي، آیا په افغاني ټولنې کې دغه کار څومره مشروعیت لري او بیا په اسلام کې هم؟
منځ ځانې کومګه اوس د بحث سره شو، دوی خبره دی افغانیت کوي، خبره د اسلام کوي. متاسفانه مونږ حیران دي ته یو چې دوی سره کوم خلق دی، یا زه فکر نکوم که دوی دمر پوها ولري، مطالعه نه لري، د اسلام څخه خبر نه دي. نو کدی اسلام څخه خبر وای نو ده هم ګنا لري چې په زرګونو خلق نارینه ته راټول کړي، یو میرمن ته د زرګونو نارینه په منځ کې په تیګو باندې ولي، په درو باندې وهي، یو نامحرم کس دا میرمن لکھو لاسونو لغاړې لملانه نسی او بل کس یې وهي، چې هغه میرمنه دومره ور باندې یعنی فشار شغا ته ادراری د خلکو په مخ کې لار شي، یعنی سم دا نو پښتونولي شو، دا انسانیت شو. په اسلام کې خود څه نه دی ویل شوی، ظلم په اسلام کې بالکل ویل شوی نه ده. دوی چې دغه ډول ناوړه ظلم کوي نو د خود اسلام سره هم په ټکر کې شو، د انسانیت سره هم په ټکر کې شو، د پښتونولي سره هم په ټکر کې شو. یا دوی له اسلام نه دی خبر او یا خبر دی قصدن ځان په نافهمۍ باندې اچوي او له اسلام څخه ناوړه استفاده کړي ده. موږ تاسو ګورو نه دا چې کوي بلکې کړي ده. نو متاسفانه بالکل عقل نه مني. او بل دا چې منځجانې مونږه په دې طرح شو، یو طالب څنګه سلو پینځه خزي کوي چې زه په خپل په ثبوت سره دا خبره کوم، چا سره چې ثبوت نه وي، په خپل سترګو لیدلې حالت نه یې کتلی، هیڅ کله څوک نن سبا نه غواړي یو مسؤلیت واخلي یو خبره وکړي. داسې خلک شته هم د اوس په کندز ولایت کې چې راغلي قومندانان شوي دوران ته رسیدلی دي، سلو پینځه خزي چې خپل اتیا کلن بیا کلن او سوالس کلن پینځلس کلن انجلۍ ځان په زور سره راواده کړي ده، د خلکو ځمکې په زور سره دی غصب کوي، په پردي اویلي کې غصب شوي اویلي کې دی ناسي، دا هم ګنا ده. یعنی څه ګنا؟ صرف د ملت لپاره ده، ملت د هیڅ شی نه کوي. او زه چې هر شی کوم ما لپاره معافي ویل شوې ده، ما لپاره هیڅ ګنا نه ده، نور اقسم اخلي اقسم ګنا ده، ځکه چې په اسلام کې دی ویل شوی، دوی په اسلام کې کوم اسلام چې دوی مخترا روایت کړی ده، او دوی په خپل اقسم اخلي زنا هم کوي، ظلم زیاتای هم کوي، هر څه کوي. یعنی څه کوم څه چې دوی د اسلام نوم ورکوي خو چې ته په نور پلي کوي، په ځان یې هم پلي کا، چې د چا ګیله ونه شي چې دوی ولې په موږ باندې ظلم کوي او په ځان باندې نه کوي.
تاسو دا د تصویرونو خبره وکړله او د سره یو فسره یاد شو کې دای شي دا وړاندې هم په نور خبرونه کې کړی وي، د کابل څخه یو ملما راغلی او هغه قصه کوله چې د زینی طالبانو سره ناسو او بس دوی غوښته چې تصویر واخلي ورسخه ورسره، او بس کله چې ټلیفون را واخیست سناپ چټ یې درلود، سناپ چټ خلاص کړ، فلټر یې ولګولو او بیا یې تصویر واخیست چې هغه کې لکه کلی ښکارا شي او داسې، یعنی خپل با عکس اخلي کېدای شي او په نور باندې بدا حرام بولی. خو تاسو په خپل په افغانستان کې کار هم کړی دی اغلی اکبری، تاسو پر رسنیو کې وایي تاسو ډیر غواخونه ننګونه د دې سره مخ شوې، خو اوس تاسو څنګه ګوري په افغانستان کې رسنیو ته څنګه ګوري، د رسنیو مطبوعاتو ازادي ته څنګه ګوري، او بیا په دغه رسنیو کې د میرمنو خبريالانو برخې ته او ونډې ته څنګه ګوري؟
ډیر خسته پختره منځ جانې، زه په پیل کې د غزمنګ د خويند پاک لوې ما چې متاسفانه د خزشتون د خزینه خبريالانو شتون د افغانستان پر رسنوي کې وسمهال ډیر زیات په ندرت سره ده. چې هغه هم صرف د نیو نمایش په ډول باندې، چې متاسفانه دا چې هغه هیڅ د ندرت سره کومې خویندې چې اوس مهال هلته کار کوي، دا چې هغه څه ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې سره زه په اړیکه کې یم چې واقعا د تحمل وړ نه دي. منځ جانې نو څو ورځې مخکې هم د بیان ازادي کور هغه هم په خپل فیصدي کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې د طالبانو په راتګ سره د رسنیو څخه لرې شوي دي. نو که دا کچه لا هم زیاته شي، نو دا به په رسنیز ډګر کې د ښځو د نشتون دا به یو ډول ناورین وي. او بل دا چې د رسنیو وضعیت په افغانستان کې بالکل د زغملو وړ نه ده. متاسفانه وخت نا وخت د طالبانو لخوا څخه ډلې ډلې کسان دوی ځي رسنیو ته، که کوم نطاق کومه خبره کړي ژبه ده یو څه سړی نه خطا کیږي، یا کوم نظر د طالبان د حکومت په وړاندې ورکړي، یا کوم میلمه څخه داسې پوښتنه کړي چې هغه داسې کوم تضاد ځواب ورکړي طالبان د حکومت پر وړاندې، باندې هم میلمه نیول کیږي وهل ټکول کیږي، او نطاق بیچاره په ډېر بد وضعیت سره له رسنۍ څخه ویستل کیږي وهل ټکول کیږي، مړې او ژوندی ورکیږي، چاته خپل رسنۍ هم غږ نشي اوچت کولی چې زما دغه خبریال په دغه علت باندې دغه سوي وړل شو، ځکه چې کاغذ خپل غږ اوچت کړي رسنۍ ورته تړي او هغوی د ډېر بد وضعیت سره مخ کوي. نو متاسفانه او د بیان ازادي ته کرا شو اوس مهال په افغانستان کې اصلا د بیان ازادي شته نه. د بیان ازادي دوی اصلا پیژني نه، صرف نوم یې پیژني چې د بیان ازادي ده د یو سمبول په ډول باندې چې خلکو ته یو ډول قناعت ورکړي چې موږ خو رسنیو ته د بیان ازادي ورکړې ده، خلکو ته مو د بیان ازادي ورکړې ده، حال دا چې په عمل کې هیڅ هم نشته. کومه د بیان ازادي منځ جانې چې دوی نوم اخلي، آیا دغه د دوی د بیان ازادي ده؟ یو څوک حتی د خپل فیسبوک د خپل ټویټر څخه چې خپل شخصي هرینه حسابيږي یو پوسټ نشي کولای د حکومت د غلطۍ په وړاندې باندې، یو رسنی حق نشي ویلی دا د بیان ازادي شو. څو ورځې مخکې په خبرونو کې لیدل چې په بازار کې کوټي څنګه کې یو نارینه د خپل ښځې سره ته ښځې به کوم مشکل لرلو کوم ضرورت به وو، نو خاوند خپل میرمن له لاس څخه نیولې لاس په لاس دوی روان ول خپل شاپینګ کوه، او د طالبانو د ډلې لخوا څخه دا وای ونیول شول هغه سړی به په کندهغونو باندې وخصه یې وهو، ښځه یې د نامحرم کسانو له لاسه کش کړل او موټر کې لنج رینجر کې واچول او ځان سره یې وړل نامعلوم ځای ته. ها دا د بیان ازادي شو،
نو خو کې دې شي چې نه کاخه ته په جیب کې نه وکنه،
متاسفانه
باید ټول د کاخ ځان سره په جیب کې وګرځي. ښه اغلی اکبري ګوره، طالبانو چې کوم دریز دی په دې اړه وندا غوي وای چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په خزو باندې دغه محدودیتونه وضع کړي دي، او دې ته بلکې محدودیت هم نه وای، دوی وای چې کوم د اسلام سره سم خپل په ولس باندې واکمنی کوي. خو تاسو دې مسلې ته څنګه ګورئ چې آیا طالبان ولې د میرمنو په وړاندې په ځانګړي ډول دغه سی او سخت دریځ خپل کړی دی؟
په اسلام کې خدا نه دی ویل شوی مونږ ځان کوم چې دوی وای یو 50 کلن کس دی او 15 کلن انجلې ځان ته نکاح کې، خدا هم په اسلام کې نه دی ویل شوی، دې ته هم زور زیاته ویل شوی دا، دې ته هم یو ډول ظلم ویل شوی دا. او په اسلام کې خدا هم نه دی راغلی چې یو انجلې دی په کور باندې کینی او علم دی د علم پلا راځینې ز علم دی نه زده کوي. نو وی ټولنې ته کومه په دې اسري ټولنه کې اوس موږ وګورو، یو ټولنه صرف یو قاری ته ضرورت نه لري، یو صرف په ملا باندې یا په قاری باندې مخکې نه ځي پرمختګ نشي کولای، یو ټولنه و ډاکټر ته ضرورت لري، د حکم کفري سندي ډاکټر ته ضرورت ده، انجینر ته ضرورت ده، خزینه استاد ته ضرورت ده چې د خزینه استادانو له خوا څخه خزینه زده کوونکو د درس ورکړل شي. نو په اسلام کې خدا هم نه دی راغلی چې یو نارینه ډاکټر دی راشي او یو نسایي ولادي او موجودي نارینه حل کړي، دا هم ګناه ده. نو متاسفانه ما دا همیشه په خبرونو کې ویلي دي چې طالبان یا د اسلام څخه خبر نه دي، په لارې لتللې نه دي، او یا هم دوی خپویږي خو هغه حسن کوچی چپ موضوع ده چې خپل ځان تیلو باسي د خپل منافع د خپل ګټو لپاره، نو دا هم په اسلام کې نه دی ویل شوی. ته د خپل ګټو لپاره ته دروغ وایا، ته حرام وخوره، باور وکړه منځ جانې دغه د پاسپورت پر ریاست باندې چې څه بد حال ده، سید مخکنی حکومت تورانو په دی باندې چې رشوت خور پکې دي فساد ده، خو دوی په عام محضر کې د دوی کاش د $100 موضوع د $200 موضوع شخصا که زه داسې خپل ډېر همکاران په مثال کې ورکړم چې په یو پاسپورت کې $2000 هم ورکړي دي، ریاست پاسپورت والا پیسې راکړه سبا راشه پاسپورت دې واخله، څه ده پیسو ته چل جوړ کړي. دا خو هم په اسلام کې نه دی ویل شوي دی چې یو څه حق باید ورکړل شي، نو ته دغه د پیسو مقابل کې ورته ورکړه. کوم اسلام کوم دین دوی موږ ته ښایي؟ دوی له دین څخه بیخي خبر نه دي.
او خپل د اسلامي هیوادونو تاسو رول ته څنګه ګوري مینا اکبري؟ اسلامي هیوادونه په دې کې څه رول لوبولی شي، او تر اوسه آیا کوم مهمه رول لوبولی دی په عمل کې، او د طالبانو سره په دې اړوند خبرې کړي دي؟ چې ځکه طالبان خو تل د اسلام او د شریعت خبره کوي چې دوی د اسلام سره سم دغه چلند راخیستی دی.
متاسفانه منظر جانې نه، بالکل نه، دغه کوم اسلامي هیوادونه چې دي، حتی که مونږ خپل د ګاونډي هیوادونه وګورو چې په ګاونډي باندې حق جوړېږي چې یو ګاونډي بل ګاونډي سره د اقل یو خواخوږي وښایي، خو متاسفانه اسلامي هیوادونه هم د افغانستان په درد کې خپل ځان دخیل نه دی ګڼلی، بلکې لا یې پکی وهلی د دې اور ته چې لا زیات شي. نو اسلامي هیوادونه هم که غوښتلی وای چې مثلا د طالبانو د ذهنیت د تغییر لپاره یا د خلکو کومه سیاسي پالیسي چې دوی باید په څه ډول باندې ورسره مخ کې وړي وي وی نه وړله، نو ګیله د هم دغه څخه کیږي چې تاسو خو اسلامي هیوادونه یې، او کوم اسلامي هیوادونه چې بیا زموږ ګاونډي حسابېږي، هغوی خو متاسفانه یو هم د افغانستان په دې دربدري باندې خپله خواخوږي هغه سي چې وظیفه کېدله، هغه سي چې مسؤلیت کېده د یو اسلامي هیواد په توګه باندې، هیڅ هم خپل هغه مسؤلیت ادا نه کړو که ادا کړی وای نن ورځ به د طالبانو د ذهنیت لږ څه ناڅه خو به د عقل را کنټرول شوی وای.
ډیره زیاته مننه اغلی اکبری چې راغلی زموږ سره عمل شوی. تاسو که د افغانو میرمنو لپاره تاسو کوم پیغام لري؟ تاسو هم یو افغان مبارزه میرمنه یاست چې د افغانو میرمنو لپاره تل غږ پورته کوي، نو که دا مهال تاسو افغاني میرمنې اوري، تاسو به هغوی ته څه پیغام وي د هغوی د مبارزې لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم منظر جانې ستاسو څخه چې زموږ د خبرون ته راوبللم، دغسې یو فرصت و چې تر څو چې موږ وکولی شو په داسې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. زه یو څه ته خوشبینه یم، ځکه چې موږ تاسې باید تل خوشبینه واوسیږو چې زموږ هیواد داسې نه پاتې کیږي. دا تورتم چې کوم ده، دغه ناورین چې کوم ده، دا به یو ورځ نه یو ورځ ختمېدونکی، خو تاسې خپلې هیلې هیڅکله هم د لاسه ور نه کړې. زه به یو وړوکی مثال وایم، زه چې کله دنه په افغانستان کې ځینې محصلین سره پاډیکه کې ورته وایم چې تاسو کتابونه همیشه مطالعه کوئ چې دغه درس مو له لاسه ونوځي، نو هغوی وایي چې دغه درس راکول کېږي، کار نه راکول کېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنې چې راغلې زموږ سره مل شوې، او وخت مو هم وباسلو، او روجې هم دی پوهیږو چې هلته وخت هم داسې وي چې افطار وروسته سمدواره بیا دلته پروګرامونه. نو تاسو ته ښې شېبې غواړو، مننه او ښې چارې. د ملګرو ملتونو سازمان په وروستیو غونډو کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د وروستیو بحثونو په اړه په دغه سازمان کې د افغانستان د پخوانی سفیر عادل را سره ځانګړې مرکه شوې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې برېښنا امرخیلې د آشنا تلویزیون خبریالې ورسره کړې ده، او د هغوی دغه تفصیلي مرکه په ګډه سره وګورو.
تم د مارچ د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د خزو لاسراوړنې لمنځل کیږي. د افغانستان د خزو د وضعیت ته په کتو چې ډیر نه هیله کوونکی وضعیت لري، تاسو ته دا ورځ څه معنا لري؟ هر کال ماته اتم د مارچ سخت ده په دې چې خصوصا په دې تیر درې کلو کې په دې چې من هیڅ د یو افغان خزي چې دلته په امریکا کې زوس فیلن یم او هر هغه خزه چې په افغانستان کې فیلن ژوند کوي او تقریبا د افغانستان د امارو د رسمي امارو پر اساس باندې تقریبا نیم نفوس د افغانستان خزي تشکیلوي او دا نیم نفوس چې انساني ارزښتونه ورته مخید شوی دی ورته نشتالت فیلن په فیلیالات کې یو ډیر سخت وخت ماته بلل کیږي او زه همیشه دا وایم چې هر څومره موږ کوشش وکړو هغه خزي چې د افغانستان بهر دی او غواړو چې د افغان خزي چې په افغانستان کې دننه اوسيږي او دغه په شرایط باندې وغږیږو بیا هم نشو کولای دغه حقيقي حالت بیان کړو پدې چې زما لپاره ز دا ول زله لپاره چې طالبان افغانستان ته راغله په افغانستان کې ومه او من هي سی یو ځوان جلی ما ته شرایط ډیر په وضاحت معلوم دي چې څه معنا ورکوي دی ځوان جلی لپاره چې مکتب ته ونشي کولای لاړ شي د باندې فرصتونه ورته کم بوتي د ټول امید او د ارزو هغه دروازه هغه روشنایی چې یو انسان همیشه په ژوند کې لري خصوصا د خزو لپاره هغه ورته پر مخ باندې تړل کیږي او په هغه شرایط کې ژوند کول او خپل ژوند ته ادامه ورکول ډیره سخت دي یعنی په یو عادي الفاظ باندې ما ته ډیره مشکل وي چې زه بیان کړم اما متاسفانه د اتم د مارچ هغه سی یو ورځ ده یا د خپل د مارچ میاشت هغه سی یو ورځ ده چې په ټول میاشت کې موږ په دې موضوع باندې نور هم دقیق تر فکر کوو
د اتم د مارچ د ورځې په مناسبت ستاسو په نظر ستاسو په ان کوم ځانګړي ډیپلوماټیک اقدامات باید وشي چې په طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د خپل دغه کړنو نه د خزو پوړان د لاس واخلي
په اول قدم کې اسلامي هیوادونه ډیر کولای شي په دې برخه کې یو ډیر عمده رول ولري په دې چې هغه څه چې طالبان نن یادوري کوي هغه د اسلام تر نوم تر لاندې یادوري کوي او په اسلام کې مکتوبه حد شته چې د خزو حق ډیر واضح دی او ډیر محفوظ دی نو اسلامي هیوادونه کولای شي د هغه په څنګه کې ملل متحد به ملي جماعت په دې چې هغه فعلاً په افغانستان کې یو ډیر لوی دفتر لري او کار کوي په افغانستان کې او دوی باید په دې موضوع باندې ټینګار وکړي طالبان سره بحث وکړي چې د خزو حقوق یو ډیر عمده او اساسي موضوع ده او دغه په څنګه فکر کوم چې منطقه کولای شي یو ډیر عمده رول ولوبوي په دې چې اخیر ورس کې افغانستان د جغرافیایي لحاظ نه په آسیا کې پروت دی او نږدې همسایګي هیوادونه تر یو حده پورې روابط د طالبانو د حکومت سره او رژیم سره لري نو په دې اړوند باندې د هغوی موقف او د هغوی بحث ډیر عمده او مهم دی نو متفاوت اقدامات چې ورباندې کیږي او یو موضوع چې تر اوسه هغه بنري جمع ورباندې ټینګار کړی دی او ولاړ دی هغه د طالبان د رسمیت پیژندل دی چې هیڅ هیواد تر اوسه د جرأت نه کړي چې طالبان پر رسمیت وپیژني او د هغه عمده او اساسي اصل د خزو حق دی چې د طالبان رژیم تر اوسه افغان خزو ته د حق نه دی ورکړی
تاسو په خپل شخصا څه اقدام کړی دی یو سیاستوال په توګه دی افغان خزي په توګه تاسو څه کړی دی د افغان خزو لپاره
د شې سوال مو وکړ زما د تحصیل په برخه کې د اولی ورځ نه تر دا اوسه پورې یو ډیر واضح موقف درلود او زما موقف کړی دا و چې مګو کولای شو افغان خزو په افغانستان کې د نننه آنلاین لاره فرصتونه ورته پیدا کړو په دې اړوند باندې د ملل متحد سره مخبري کړې په دې 14 د مارچ یو لوی غونډه په ملل متحد کې لرو او زما امیدواري دا ده چې هر موږ انفرادي اقدامات کړی دي اما انفرادي اقدامات کافي نه دي نو زه په دې نتیجه رسیدلې یم په دې چې توقع ډیره جګه ده او امکانات ډیر کم دي کوم موږ وکولای شو چې ملل متحد لکه یونیسف یونسکو دوی په دې برخه کې همکار شي او یو ډیر عمومي پروګرام د افغانستان د جنکیو لپاره د آنلاین تدریس لپاره اورته پیدا کړي داسې تدریس او داسې درس ورکول چې په هغه کې د ټکنالوژي استفاده وی لکه ای ای په مرکز کې چې کار کوم موږ دوه نفر لرو چې په دې برخه کې باندې
جدي کار روان دی او دغه پڅان کې نه تنها درس وې په سما لپاره دا هم مهمه ده چې کدو یو کال یا دوا یا درې یا څلور انلاین سنفونه نسی دغه په اخی کې دوی یو سرټیفیکټ او د یو تاییدی سند هم باید ولري چې اوس متاسفانه هغه سند نشته نو دا زما امیدواری ده او په دې برخه کې زه کار کوم چې زه وکولای شم چې داسې یو حل لار ورته پیدا شي چې نه تنها تحصیل د آنلاین لارې اوسیږي او دغه په څنګ کې یو تاییدی او تحصیلي سند هم ورته ورکول شي.
خبرونه دوام لري او د ملتیامو مننه کوو چې را سره تر دا د مالیاس په خبرونه کې مهم بحث دوام لري او زموږ سره د محل د کاناډا څخه ملګری شوی د غلي کډو خیل شینکی کډو خیل چې یو افغان سیاستواله ده د میرمنو د حقونو فعال هم ده او هغه یې تر کله وایي په پروګرام کې ستړي مشي په خیر اخلي غلي کډو خیل
سلامونه تاسو هم د رنګ د پروګرام محترم اوریدونکو کوم کته
وعلیکم السلام او بیا هم ستړي مشي اخلي کډو خیل کومه ورسته غونډه چې شوه و د یوناما مشي په دغه غونډه کې خبرداري ورکړې وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا کړې وو او ویلي وو چې نړیوال ټولنې سیاسي تعامل د لګ پرمختګ سبب شوې دی او هغه هم د طالبانو د واکمنانو سره کوم سیاسي تعامل دوام لري او دوی ډیر ناهلی هم خو د لیدا چې دوی ناهلی دي او په دې حق له د نړیواله ټولنې هم خپل ډیر ناهلی توپ خو د لیدا تاسو دې ته څنګه ګورئ چې درې درې نیم کال ته شوې دي او اوس ملګری ملتونه دغه خبره تاییدوي چې سیاسي تعامل کوم خبره چې تاسو او تاسو په ګډون نورو افغانو فعالانو میرمنو کولو چې په کار دی چې د طالبانو سره سیاسي تعامل ونشي.
ګوري طالبان متاسفانه چې په یو غلط فهمي کې روان دي، نه پیګم چې دوی خپل بس فکر کوي چې دوی داسې مشاورین لري چې قصدان دوی داسې کلنټم واداروي یا تشویقوي چې هغه خپل اهداف لري او شته غواړي چې افغانستان واقعا انزوا ته لاړ شي او افغانستان په خساره کې ووسی. نو ځکه چې دوی فکر کوي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، دوی کله هم دنیا ته ضرورت نه لري او بار بار هم دا وایي چې ولا موږ دومره ملکونه مات کړی دي او دنیا دې داسې وکړي چې دوی نه اسي چې دوی فرمایش ورکړي. دا نه وایي چې دنیا هم د کلونو د پاره یا د تعامل د پاره یا د رابط د پاره ځینې شرایط لري چې هغه شرایط پوره نه کوي، دوی خپل وګړي دوی په خلاف باندې درې کوي او خپل حکومتونه بیا حمایت کوي او دوی عبد اولس کولای شي چې د خپل د حکومتونو د کړنې باندې وګرځي ځکه چې کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی. نو همدغه دی چې چون دا ټول تلاش یو طرفه روان دی او دا یو طرفه تلاش هم ډېر فیصله فلیکسیبل دی یا ډېر نرم دی چې وای فکر کوي چې نن به طالب تغیر کوي او سبا به یې تغیر کوي. اما متاسفانه طالبان د افغانستان په خاطر دغه فرصت استفاده ونه کړله، هیڅ نو تغیر کړنه نه نو ځکه د یوناما مشه و همدارنګه نور ډیپلوماټیک ایجنسی چې هلته موجود دي او یادا چې د دوه نو سره کار کوي هغه مایوسه دي ځکه چې هیڅ نو پیشرفت نه راځي. او بل دا کېدای شي چې په خپل داخل د افغانستان کې د کابل او د قندهار ترمنځ د یو همغږي ژبه موجوده نه وي یا همکاري موجوده نه وي، نو دا باعث دي کېږي چې هیڅ نو پیشرفت رامنځته نشي.
اغلی کړو خیل سمو د وړاندې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د خزو انجونو پر ضد سیستماتیک جرمونو ته د رسیدنې خبره کړې ده او دوی وایي چې د طالبانو مشرانو د نیولو په وړاندې دوی غواړي چې کارو کې او د دې غوښتنې کړې ده د دې عملی کېدو لپاره څومره تاسو هیله مند یاست او بل دا چې دا څومره مهمه ګام تاسو بلې چې دغه ګام اخیستل شوی دی.
ګورئ چې آی سی سی د جرمونو نړیوال محکمه چې ده نو دا خو د یو هدف لپاره جوړه شوې ده ځکه چې دنیا په همدې فیصله په نوی لسیسو کې په همدې باندې ورسېده چې څنګه فیصله واکمنان هغه کسان چې د خپلو کړنو مقابل کې باید په بین المللي سطح دی باید فیصله محکمه سي او د برائت پیدا نه کړي. نو دغه پیسہ دی او د یو نظام را وستلو د یو جوابګویا کولو په خاطر باندې محکمې نه فلسفه دی د محکمې هم دغه دی ځکه چې د ځینې جرایم چې مثلا واقع شو په ځینې ملکونو کې ځانګړې محکمې ورته جوړې شوې هغه ځانګړې محکمې موقتي وي او ډېر مصارف هم درلود او په عین حال کې مجرم کولای شو چې تر څو پورې محکمه کېږي یا غوښتل کېږي یا مجازات کېږي آزاد وګرځي نو دې خاطر په سیستماتیک داسې یو فیصله وشوه اوس په اساس د روم اساسنامې یو ځانګړې محکمه یا سیستم جوړ شي نو دې ځانګړې محکمه به دایمي وي نو دا خپل په اصلاح اصول لري هغه خپل شرایط لري او جرایم په دې کې تعریف شوي چې په سی سی کې معلومدار نه تنها چې کولای شي چې یو حکومت بلکې اشخاص په اصلاح په انفرادي شکل باندې هم په دې محکمه کې محکمه شي برخلاف د آی سی جی نو هغه جرایم کې یو بخش دغه جرایم اصلا جنایت د بشریت په خلاف دی یا مثلا د نسل کشی د جنگی جرایم دی و همدارنګه د تجاوز یا تیری هغه چې هغه کې ډیر وضاحت لا اوس نشته دی نو په افغانستان کې کوم حالت رامنځته شو جرائم علی بشریت کې چې مثلا سیستماتیک پی او پراخه باندې وی او هدفي وی او دوامدار وی نو دا خپل په یو جنایت کې حسابيږي نو دا هغه کړنه چې د قانون جنو مېرمن درسره کیږي دا د ماغه شرایط یا معیار پوره کړی چې دا په دغه جرم کې حساب شي او په هغه کې څوک چې پراست دی طالبانو د ادارې یا مشر دی او همدارنګه قاضي قضات چې هغه هم په دې کې چې هغه د ټول قوانین دی یا د ټول نظرې یا فرامین دی تایید ول دی او دوی پر لاس دی نو ځکه دوی دواړه په شامل سو د سې اټکل هم کیږي چې کېدای شي هغه ځینې وزیران هم چې د دې په لیکېدلو کې خپل ډېر قوي رول لوبولای دا به هم روسه شاملېږي
هغه لیکړو خپل تاسو هم په خپل د محل هلي زلي کوي په انټرنیشنل پلیټ فارمونو باندې هم د افغانو میرمنو نمائندګي کوي هم داسې نوري میرمنې هم تاسو سره ملګري دي داسې سپر مختګونه تاسو ویني چې دغه خبرو کې راغلي یا دغه حل زلو یو نتیجه تر اوسه معلومه شوې تاسو څومره پر مختګ ویني په دغه مبارزه کې
دا ډیره مهمه ده مونږه ځان چې دا کومه تاریخواله یا تبعیزی چلن یا برخور چې همدغه په آی سی جی په جرایمو کې شامل ده دا بل اخره په اصله یو جرم وګڼل شو یعنی دا تاریخواله دا د جنسیت په اساس باندې تاریخواله دا بل اخره د یو جرم باندې پیدا کړو په حساب ان عملی شکل باندې حساب شو دا یو لیترین بلاستراول نه دا یا مثلا عملی شکل باندې ځکه تر اوسه پورې څوک د جنسیت په لحاظ باندې په دا مجرمین چې په نړیواله ساته باندې محکمه شوی یا د محکمې په غیر راغلي دي د جنسیت په لحاظ باندې نو ولې چلن په حساب ان تر څوک نه دي محکمه شوی یا عملی شکل دا جرم نه ده ګڼل شوی نو دا ولین ځل چې دا جرم ګڼل کیږي د خپل یو لاسترول نه ده چې پراتونکي کې به نور هغه په اصلاح رهبران یا مشران د ممالک یا ځینې قوي کسان چې په مختلفو ممالک کې اوسېږي متوجه سي چې چیرې ځل دا رقم پراخ او سیستماتیک نو ولې چلن د جنسیت په لحاظ په سبب باندې کله سره وښینو دا جرم ګڼل کیږي او په سبب د مقابل کې جواب کېږي او محکمې ته کښول کېږي نو دا خپل یو لاسترول نه دا چې باید کله سره باید د جنسیت په لحاظ ناوړه چلند ونشي
ډیره مننه هغه کډو خیل زم سره فرزانه کوچي هم ملګری کېږي په سوشيبو کې او هغه سره به هم دغه بحث دوام ورکو تاسو د وخت را کولو څخه هم مننه چې دغه ټول تفصيله خپل نظر مودلې دونکو سره شامل ک په دې خبرونه کې
تاسو ښه وخت
خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری شوې ده د ناروی څخه د مهال پخوانی وکیل او د افغانو میرمنو فعاله فرزانه کوچی. هغه یې تر کله وایي ستړي مشي اغلی کوچی په خیر راغلی خپرونه ته.
سلامونه منزه جان، تاسو ته تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته بخیر اوسئ.
وعلیکم السلام. اغلی کوچی، په وروستیو پرمختګونو باندې هم موږ بحث درلودو، د خپل نورو ملمنو سره، د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه شوې و د امنیت شورا د افغانستان په اړوند، خو غواړو تاسو سره په دې اړه وغږی کوچی. تاسو سګنی چې د افغانو میرمنو په وړاندې د طالبانو ولې تومره سخت دریز دی؟
منزه جان، که موږ بیرته راشو د دې دلیل عمیق څېړلو ته، یو څه چې موږ وینو چې د طالبانو دغه کړنه څومره یوازې طالبانو لخوا ترسره کیږي، یعنی د دې عاموالی یا د دې خاصوالی که وګورو، متاسفانه کله چې موږ ګورو حتی اوس مهال هم موږ داسې ډېرې نورې ډلې ټپلې فکري یا سیاسي ګروپونه لرو چې له طالب سره ورته والی کې ډېر زیات سره توپیرونه نه لري، بلکې تقریبا یو شی دي. موږ که وګورو چې د طالب فکر له کومه شروع کیږي، ولې د افغانو ښځو پر خلاف دي، زه فکر کوم هر څوک کولی شي د یو مختلفې زاویې نه ورته وګوري او مختلف دلیل ورته راوباسي. مګر هغه څه چې موږ په مجموعي توګه ټول پرې توافق کوی شوي، تقریبا اکثریت پرې توافق کوی شي، هغه د نرواکو ټولنو هغه خاصیت دی چې د ښځو د محدودولو، د پرمختګ د مخنیوي، د نارینه و د واک او اختیار د دوامدار ساتنو لپاره، او هم چنان د پرمختګ د ټولنې د پرمختګ د مدرن تکیدو د مخنیوي لپاره دوی بیلابیل لارې چارې لري. لاغه جملې څخه دادی، او هم چنان که موږ له بلې زاویې ورته وګورو، دا ډیر یو عمیق او ستراتیژیک دلیل د دې کېدای شي ټولنې له پرمختګ څخه وساتي. یعنی هر هغه ملکونه یا هغه ګروپونه چې غواړي د ټولنې د پرمختګ مانی شي، نو اول هلته هغه ګروپ چې دوی پرې حمله کوي هغه ښځې دي، ځکه ښځې د کورنۍ بنسټ جوړوي، د ټولنې بنسټ ایښودونکي دي، د راتلونکي نسل تربیه کوونکي دي، نو دوی په ښځو باندې حمله کوي. نو که موږ دې ته د مختلفو زاویو نه وګورو، طالب ولې د ښځو په خلاف دی، هر اړخ نه چې ورته وګورو، هغه د افغانستان، د افغانانو، زموږ د وطن، د دې ټولو په خلاف عمل دی، او د دوی دغه دریز د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي افغانستان مخته ولاړ شي، افغانستان پرمختګ ولري. ښځې د ټولنې یو بله برخه یا جدا هغه نه ده، ښځې د ټولنې اصلي برخه ده. څومره چې نارینه دي هغومره ښځینه دي. نو ښځو ته موږ نه شو کوای چې مثلا داسې وګورو چې ګویا د دې پرته موږ د ټولنې پرمختګ، امنیت، اقتصاد، سیاست، کلچر یا کلتور دا تعریف کړای شو، دا ناممکنه ده. ښځه د ټولنې اصلي برخه ده، لکه څنګه چې نارینه ده، او د دوی پر ضد هر نوع د دوی د تعلیم، د دوی د پرمختګ، د دوی د خیرازه یا د دوی د ځانبسیاینې پر ضد هر عمل د ټولنې پر ضد عمل دی.
هغلی کوچی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد او همداسې نور طالب چارواکي، دوی په وار وار وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني ټولنې له فرهنګ او عنعناتو سره سم د افغان میرمنو ټول اساسي حقونه ورته ورکول شوی، تامین شوی دی، او دای هم ویل دي چې باید هیر نشي چې دوی د افغان میرمنو حقونه په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې تر بحث لاندې لري، چې د غربي ټولنې او هغوی د فرهنګ سره ښکاره توپیرونه لري. خو که موږ توپیرونه راوخلو، نو وړاندې افغان میرمنو کوم حقونه درلوده؟ تاسو په خپل د افغانستان د پخواني پارلمان یو غړی پاتې شوی، او اوس افغاني میرمنې د دوی حقونه په کوم ځای تاسو ویني، او تاسو په خپل د افغانو میرمنو په توګه کله چې دندې درلودلې، کله چې تاسو خپل حقونه ترلاسه، او تاسو څه بدلون راوسته، او په افغانستان کې څه بدلون لیدل کېدل د افغانو میرمنو په هر فیصلې کې د ونډې لرلو او همداراز پکې ګډون درلودو ترڅنګ؟
مننه، دا ډېره ښه پوښتنه تاسو مطرح کړه منزه جانې. ګورئ، موږ که د افغانستان استاد ډیره وګدا پښتنه وکړه خدای دې چې ټولو برخو ته رسیدګي وکړې شمه کوم د افغانستان د خزو وضعیت ته په شلو پونه کلنو کې وست کلنو کې د طالب مخکنی پړاو کې دغه مخکې ته وګورو چې څه توپیرونه راغلي اولی طالب دا توجیه وړاندې کوي چې د خزو دغه وضعیت یا د کوم حقونه چې خزي له لاسه ورکوي دا د ټولنې د ټولنیزو نورمونو او یا د ټولنیز دودونو له لوري تایید شوي حقونه دي چې باید له لاسه ورکړي خزي یا دا یو تایید شوی عمل دی. دا داسې نه ده متاسفانه. تاسو وګورئ موږ په کلو لرو پرتو سیمو کې وګورو. زه خپله د خپل ژوند مثلا ورکم. زه د طالب مخکنی پړاو کې وړان چلای او مال لومړی صف کې او مکل چې طالب راغی خو ځي بند شول خو بیا ما یو چانس پیدا کړ چې کورس کې ځو درس وایم نو روښ پاین دو سره مې طالب نو ورسم زده کړې وکړې او بیا ما دند درلودله. خو اوس مثلا د طالب پروتک سره موږ نه هر څه بیرته واخیستل شول او موږ نشول کولای چې ټولنه کې اوسېږو که زما ترورزیان او زما د کورنۍ زما د ډېرو نږدې زما ترورزیان او کلي کور ته بیرته مراجعه وکړي. نه یوازې دا چې په شلو وروستیو کلو کې د هغوی وضعیت چې بدل نه شو د هغوی زما په عمر دي د ما نه ډېرې وروسته چې اوس پیدا شوي دي د دوی درې څلورو نسلونو اوسني ژوند ته که وګورې هماغه پخوانی ژوند دی ځکه د دوی په سیمو کې کومه پرمختګ را نغی. نو تاسو که مثلا زما پلار زما مور هماغه پښتانه هماغه کلیوال خلک دي د هماغه ځای دي ولې موږ زده کړې وکړې ولې ځکه چې دا د کلتور په نوم نشي توجیه کېدی. ښځې باید زده کړې وکړي ښځې باید مخته ولاړې شي. دا کوم منل شوی کلتور نه دی. که دا منل شوی کلتور وای تا به زده کړې نه درلودلې ما به زده کړې نه درلودلې نورو پښتنو به نه درلودلې دوی به خپله لوڼې خپله خویندې میندې د کورنۍ غړې نه غوښتل چې ښوونځیو ته ولاړ شي. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې که طالب وایي چې دا د ټولنې غوښتنه ده چې داسې باید اوسېږي خیر پرېږدي چې ټولنه دا تصمیم ونیسي. ولې دوی تصمیم نیسي ولې موږ ښوونځیو دروازو شاته په سرو سترګو ژړغونې پلرونه نجونې کورنۍ لرو او ټول افغانستان په تېره هفته کوم یوې خور خبر خپل کړی چې په یوې هفته کې 6000 ویزو ته اپلای شوی پروسس شوي دي د پاکستان یوازې که 6000 وي وبخښئ چې اوس مې سم یادین دی. یعنی ټول افغانستان کې په دې هڅه دي چې افغانستان نه وزي. که چیرې دا د ټولنې غوښتنه ده د ټولنیزو نورمونو سره سم ده خو پرېږدی چې خپله ټولنه تصمیم ونیسي. تاسو ښوونځي د یوې حاکمې ډلې په توګه ولې بند کړي دي ولې مقلفونه وراچولي ولې ټوپک د معلم او د کتاب او قلم دروازې شاته ټوپک ولاړ دي او خلک نه ور پرېږدي لوی لوی قلفونه یې پرې اچولي دي ولې دوی د ټولنې واک اختیار لري. نو دا خو ډېره واضح خبره ده او هېڅ دا توجیه وړ نه ده او غیر منطقي خبره ده. بله دا چې په شلو وروستیو کلونو کې څومره بدل شو وضعیت ما مخکې ویلې دغه کسانو وضعیت بدل شو هغوی چې بدلون وسایلو ته لاسرسی درلود. مثلا په ښار میشته سیمو کې ژوند کوو په امن سیمو کې ژوند کوو په داسې سیمو کې چلته ښوونځي او معلم وو او هغه الوزول شوي نه وو الوزول کېدل نه او شبنامې خپرونې نه خپرېدلې کورونو ته د معلمینو چې تاسو باید نجونو ته مکتب خلاص نه کوي که داسې کېږي داسې کېږي. هلته خلکو دې وسایلو ته لاسرسی درلودو چې زما په شان راتلونکی نسل یې د ما بدل وسیږي لکه موږ چې بدل شو کنه لکه لوستم کو لیک لوستم زده کو تحصیل مو کو بیا ولاړو بیرته ټولنې ته د خدمت چوګه کیدو کیو. نو هغه کسانو چې مثلا دغه ته لاسرسی نه درلود د جنگ د اقتصاد د هرې پدیلې له امله هغوی په ژوند کې خو بدلون نه دی راغلی او اوس هم هماغه ژوند کې دي کنه ډېر تغییر نه دی پکې راغلی متاسفانه. ولې تاسو وګورئ هغه ښځې چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي څه حق نه برخوردار دي. تاسو ماته وایي یوه ښځه هیڅ حق نه لري. خلک وایي چې هغه د اسلامي حقونو نه برخوردار دي. نه دي اصلا نه دي. نه د اسلامي حقونو نه برخوردار دي.
حتی اوس موږ دغه کوم مخ راپورونه چې اورو د صحت اسانتیاو ته هم دغه میرمنې لاسرسی نه لري او اخري ګام کوم چې د یو بندیز په شکل کې راغلو هغه هم دا و چې په روغتیایي انسټیټیوټو کې هم د میرمنو زده کړې او پاغې باندې بندیز ولګېدلو. نو دا د میرمنو په صحت باندې په ذهن باندې په روح روان باندې دا ټول تاثیر لیدل شوی هم دی او اوس هم سره کله چې ملمنی راځي او په ځانګړي ډول هغه ملمنی چې په افغانستان کې دی او دوی خپل غږ اوس هم پورته کوي دوی وایي چې نه یوازې دوی لکه زپل شوی دی بلکې دوی ته ډیر ذهني تاوان هم وخته دی ځکه چې دوی د یو سخت ټراما سره مخ دي دی یو سخت شاک سره مخ دي خو دغه ټول ته تاسو ګوري چې دا څومره راتلونکي نسل باندې تاثیر کولای شي یا غیز کولای شي یو مور چې هغه تعلیم نه وی کړی تحصیل نه وی کړی آیا دا پر راتلونکي نسل باندې څه تاثیرات بلري او کنه تاسو افغانستان که په دغه شکل مخې ته ځین او تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري
مننه د افغانستان حال او راتلونکي کوم ګرته ګورو د طالبانو دغه کړنې چې د مثلا د طبي انسټیټیوټونو باندې بندیز اخرین حد د سقاوت د بدبختی د سخت دلی دی یعنی دا مو شکل چې تاسو ولید پرسنایو کې د خبرش ول چې طالبانو دا توجیه کړی و چې هغه مشر ویلی و چې سمارټول ماشمال کور کې زیږیدلی دی دا د هغه نا انسانیت له انسانیت څخه د لری توپ هغه آخري حد دی یعنی اسلامیت انسانیت هر څه طالبانو وننګول خپل په دې توجیه سره حال دا چې خپل بل مشر ویلی چې یو میاشت کې دوی د افغانستان د باندې په اماراتو کې عربی اماراتو کې درملنې ته تللی و مګر ښځه حق نه لري حتی یعنی باور وکړئ دا بیخي د شرم خبره ده چې موږ تاسو په یو تلویزیوني خپرونه کې په دو شیانو په ضرورت خبرې کوو یعنی افغانان په دې شرمېږي هم افغانستان د نن افغانان کلیوان افغانان چې څنګه موږ د دې توجیه ته ولې ضرورت لرو دا خو ډېره ابتدایي خبره ده او ډېره دا بالکل یعنی یو ریکارډ خبره ده چې څوک دې په ضرورت نه پوهېږي مګر زه چې څه فکر کوم مونږه ځانې ګورئ دا داس نه ده چې طالب زه فکر نه کوم چې طالب مشر په یو ځای کې ناست او یو فرمان یې صادر کړ زه فکر کوم د دې هر فرمان لپاره دوی وعده ورکړي مخکې لراتګه دوی ځان مطمئن کړای چې دغه بندیزونه دغه وضعیتونه به د افغانو خزو د افغانو کورنۍ او د افغانانو افغاني ټولنې باندې حاکمه تر څو دوی وکولای شي یو اسیر یو بې سواده کم سواده محتاج بندي ولس بیرته ولري چې دغه نه هر ډول استفاده وکړي شي تاسو وګورئ سړي زړه ټوټه ټوټه کیږي جرمنی کې افغانان د یوکرين جنگ ته لیګل کیږي سوریه د افغانان لیګل کیږي فلسطین د افغانان لیګل کیږي افغانان به ټول دنیا د ایران کفنکشان ټول افغانان دي دغه ټول هغه وادي دي چې طالبان او طالبان غونډې ډلې خلکو ته ورکوي چې تاسو کو قبر کن نه لري ګوره ایران نه یو راپورټ پورته شو چال تک افغانان نه یې مړی پد کېږي څوک نشته چې قبر کاش قبر کاندې کې چې شاید دا پکې نشته دي نو تاسو وګورئ جرمنی نه خبر پورته شو چې جرمنی هغه افغانان چې دلته راغلي دي هغه د یوکرين جنگ ته لیږي امریکا نه خو مخکې لیږلی وو دا د انسان زړه ټوټه ټوټه کوي وګورئ تاسو وګورئ دغه لپاره موږ باید بې سواده مایندې ولرو چې بې سواده اولادونه مخکې کی چې د هغوی مغزونه زر ومینځل شي د هغوی نه زر سو استفاده وکړی شي او هلته په تدریجي ډول د جنگ جګړې هغه سایکولوژي موجوده خلکو کې خلک ولنریبلي خلک یو بل بې باورۍ دا هغه څه دي چې د ټولنو تهدابونه جوړوي او طالب چې هغه څه یعنی ټارګټ کړی دی هغه د ټولنې د تهداب دورانولو دی طالب وایي چې موږ دا سرک روان کو سرک مهمه نه دی انسان مهمه دی د انسان روح روان او فزیک او صحت مهمه دی هغه څه چې طالب ته هیڅ نه اهمیت نه لري یو ماشوم چې لویږي چې داغه مور مریضې بدبختی کې موږ تاسو نه پېږم تاسو په افغانستان کې ژوند کړی کنه موږ لیدلی دی هغه چې ژوند کړی چې څومره مایندې په بد وضعیت کې ژوند کوي هغه د ټولي کورنۍ روح روان د ټوله د کورنۍ بنسټ څومره لرزاني کله چې و مور ناروغي زه وایم چې دا د طالبانو د سقاوت او د سخت دلی هغه آخرین حد دی بې منطقي چې هیڅ د باور وړ نه ده څنګه څوک کوي شي په دې حد کې وسیږي
ډیر زیاته مننه هغه کوچی چې راغلی دلته د افغانو میرمنو په نمائندګۍ او استاذي توپ تاسو خپل غږز مو سره او نظر مو سره شریک کو په پروګرام کې دلیدونکو سره تاسو ته ښه به غواړو ډیر مننه بیا هم
تاسو هم
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په پرله پسې غوښتنو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا د افغان میرمنو او نجونو په حقونو باندې د پام وړ محدودیتونه او بندیزونه په خپل حال ساتلي دي. طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان باندې د بیا واک ترلاسه کېدو وروسته نه یوازې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بلکې په نورو زده کړو باندې لوړو زده کړو پوهنتونونو باندې هم بندیزونه لګولي. د همدې سره زموږ خپرونه پای ته ورسېده. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د خپرونې پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اخلو اجازت او تاسو ته ښې شېبې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د لا پامان.